د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني وخت شوي 12 بجې په دې غړي کې بارون به تاسو ته راپورونه او وړاندې کوو او په ستنې مې کې هم راپورونه لرو خو دومره ته ما چې جوب تبزو نیخ په نیغه به تاسو ته معلومات درکو چې د کوم بریچ وي په دې چونې باندې د غراځ په کورم کې د امنیت په اړه هم راپور لرو نور هم ډېرې موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې لاندې سجمل د دې سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه ورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په جوب کې په پوزي چاونې په بریټ کې سلور تنه زخمین شوې دي د خبر پښتنو حکومت په کورم کې د امنیت ټینګولو لپاره پوز او اف سی سوا کو ناره بللې دي او د برتانی حکومت اوکراین ته د نورو مرستو ورکولو ویلي د خبرونو تفصیل نن د بلوچستان په جوب سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو په پوزي چاونې بریټ کړي چې پکې د یوې خصي په ګډون سلور تنه زخمن شوې دي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په زخمی شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي د پیخې رستو په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوې دي د بریټ سیمواري لاچا ندا منلې د خبر پښتونخوا نگران حکومت وایي چې په کورما ضلع کې د سمکو په سره تر نخوترستو د امنیت ټینګولو لپاره د پوس او د فرنټیر کور ځواکونو ځای پر ځای کوي د کورنیو چارو محکمې د جولای په 11مه په بیان کې ویلي دي چې پوس او اف سي ځواکونه بعد امنیت ټینګېدو پورې په سیمه کې موجود وي بلخوا په کورما کې ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وشل شوي او لسلو زیات زخمیان شوي دي د کورمې د پولیسو وایي اندریاس مشال ریډیو ته ویلیو چې د جولای په 9مه د بشري او ډنډرو د خلکو ترمنځ د سمکې په سر تر نښتې دوه ورځې وروسته د تری منګلو او د پیواړ توریو ترمنځ هم نښتې وشوې تکړه چې د بوشهري او ډنډرو د پیوار توري او تری منګلو خلکو ترمنس اور بند شوه د بشپړ امنیت لپاره جرګوته دوام ورکوي په سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره د کوارټ انتظامی مشر ډاکټر اسمت وزیر په مشرۍ کې دیرش کسیزه جرګه کرمیتات للی د نوموړي په ډیړه نن مشال بخنه غواړم پرین مشال ریډیو ته ویل چې د افریقا ایستاو تری خواله نه بلکې د سمکو په سر لانجی دي
خو بس غلط فهمیانی چې د غیر وجدا اور جديد الګ پیلاو شو کنه دا هغه څه دی باب نه دی هغه کمیلا مشترکه کوششونه سره دا له تشی او له سنت دواړه مشترکه جرګه ده د بار ډیسټریکونه او د ټول په یو پی یو پیغام دی چې امن ریسټور کو د کورم
ځای انتظامی هم د حالاتو ته په کتو په کورم کې د فایو سلسله سلويخت لګولې ده نن د انډونیشیا په پلازمینا جاکارتا کې په آسیان سیمه ایز فورم کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استاسي ګډون کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو د دیرشمه غونډه لنن نه پیلېږي چې د جولای تر 14مې به دوام لري د وزارت په وینا په غونډه کې به د پاکستان د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سیکرټر ډاکټر اسد مجید خان کوي په غونډه کې به د ایشیا پیسفیک لپاره په مهمو سیاسي او امنیتي مسلو بحث کیږي او د خبرو اترو همکاري لاري به دغه د حل راو اسلو حسی کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جولای په 11مه ویل دي چې په سویډن کې د قران سپکاوي د مذهبي کرکې د خورولو په معنا د نموړي د خبري د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا لخوا د دې پیښې په اړه غونډه کړي دي د جون په 18مه د سویډن په پلاسمینا سټاکهوم کې یو تن د قران مجید پانی وسوځول چې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هوادونو کې خبرګون نه پاره ولې دي پاکستان ملګرو ملتونو ته خواست کړي وو چې پر دې موضوع د بحث لپاره غونډه جوړه کړي په افغانستان کې طالبان حکومت د جولای په 11مه ویلي چې د جولای 8مې نه تر 11مې پورې له پاکستان څخه افغانستان ته سباندي 1500 کډوال ستنې شوې دي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون ویلي چې دا 1500 کډوال د سپین بولدک لارې خپل هیواد ته ستنې شوې وزارت زیاتوي چې دا کډوال چې په ټوله کې سلور نوي کورنۍ جوړیږي د مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوې دي او اخیری خبر دا چې د برتانیا حکومت د جولای په 11 ویلي چې په اوکراین کې د حالاتو بیرته سمولو د پوځیانو د بهاله مرکزونو جوړولو لپاره به د څه د پاسه 4.5 میلیون ډالر ورکوي. د مرستو د دې نوي کیست په اړه باربانونه د نیټو په سرمشري سکی بحث کیږي. د نوي کیست لمخه به برتانیا او د جی وډلې غړي هوادونه په زرګونه وسلې او اویو زیات جنگي او لوجستیکی ګاډي ورکوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو چې مخبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري د جوپر فوزي چوڼي بریدو ردی په جواب کې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې ځنو کسانو ته مرګ جوب لوړیدلی. او د خبر پښتونخوا حکومت په کورم کې د امنیت ټینګولو لپاره په وزو او پسی ځواک سیمتا وربللې. خو خلک وایي چې د زمکو لانجې هواري شي نو امن به پرځې شي.
زموږ د زمکو مسلې حل شي نو 1% په کورم کې د سیاسي مسلې کم شي.
او د سواد خوځ خېل اوسیدونکو وایي د بای پاس سړک او سی پیک سړک جوړونې سره د دوی د قرض مکی غزمن کیږي.
تپ شنگل کی ایکسپریس وے راولی او تپ گلگت تا بینڈس تا باسین پگاڑا باندې سڑک گوتلے شي اوتری دل تپ دی گرونو گوتلے شي.
او پر دې به هم خبر شي چې په سن کې په ورسته او څو میاشتو کې ولی لزګونه ماشومان مرشوي.
مین چې دا غي وجدا مال نیوټریشن ده یعنی د غذایت کمی نه صرف چې د دې ماشومانو د غذایت کمی نه بلکې د میندو د غذایت کمی هم ډیر ښکاری.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. اوردونکو سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم ورنل چې د بلوچستان د جوب سیمه مرستال کمشنر وای بیګا د شپې 2 بجې وسلوالو د جوب پر پوزي چوندي بریټ کړو د دې په جواب کې امنیتي سرتیرو عملیات کړی چې په نتیجه کې یې ګڼو کسانو ته مرګ جوب لوړیدلی. هم پر دې خبرې کو په کوټه کې لخپل خبريال ایوب ترین سره. ایوب صاحب ستړي مشي یو دغه پیغه څه وخت رامنځته شو او د مرګ جوب لپاره کې څه تفصيلات دي؟
ډېر مننه اسرائیلان صاحب.
ایوب صاحب تاسو غږ پرې شو زماګ درې تاسو ته زه فکر کوم چې دوی تاسو مګ غږ نه ورځي. ایوب صاحب زماګ درې تاسو ته موږ کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو. خو بیا هم تاسو ته مچې د جوب مرستال کمشنر سره زماګ لګشه به مخکې خبرې وشوي غو چې بیګا شو خو د شپې 2 بجې وسلوالو د جوب پر پوزي چوني بریډ وک او د دې په جواب کې بیا امنیتي سرتیرو عملیات کړي چې په نتیجه کې د دوی په خبره 15 وسلوال وجل شوې دي. د غراز زنو کسانو ته ځنې کسان هغه جوبل شوې هم دي. منګه کوشش کوو چې د ایوب ترین سره پر دې اړه خبرې وکړو زبک خبرجال په کوټه کې. خو زه دومره هم تاسو ته وایم چې دغه پیخه بیګا د شپې رمسته شوې ده د چارواکو په خبره 2 بجې. او دغه سي د جوب مرستال کمشنر وای چې بیګا د شپې 2 بجې وسلوالو د جوب پر پوزي چوندي بریټ کړي او د دې په جواب کې امنیتي سرتیرو عملیات کړی دي چې په نتیجه کې 15 وسلوال د په خبره هغه وجل شوې دي او ځنې جوبلی. منګا خبريال ایوب ترینو یو ور بیا د ټلیفون د لای راغله دی. ایوب صاحب کداغه پښتنه تاسو جواب کې مننه بوي.
ډېر مننه اسرار صاحب. د پرایش په شاوخوا 2 بجې وې چې د جوب فوجي چاوني باندې د جن سرګند وسوال کسان لخوا د دې پنسل وی او دا تر سهار پورې دې زیات وي. خدا هغه ورسته هو سم کله ناکله د ځای خلک کوینه چې د غټو دزو یا د کښنی وړو ټکانو چې دی اوازونه راځي. په دې اړه مشکل د ډیپټی کمشنر روغ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی. البته اسسټنټ کمشنر روغ آفیس فایر چې دی هغه وویل چې تر دم غړي پوری پدې کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور کسان زخمیان شوي دي. هغه یو 17 جوړ ته وړي دي، پدې کې دوه ماشومان هم دي او بل دا وروسته دوی وکټ د نور علاج لپاره روان کړي دي. د نوموړي کوینا چې اوس هم په سیمه کې فایرنګ روان دي، ډزې روانې دي او دا هم وویل چې د دې مقصد لپاره فوجي هلیکاپټر چې دی هغه وژوب تر رسیدلې دي. دوی دا ونه ویل چې پدې کې و امنیتی سرتیرو ته څومره تلفات اوښتي دي. ډول چې چیرې او چکله دا جنگ بند شي، دا ډزې بند شي، نو بیا به دا وروسته دا څرګند شي چې پدې کې وسلوالو کسان ته څو زیان اوښتي دي او امنیتی سرتیرو ته څو زیان اوښتي دي. چې کله موږ دا پوښتنه وکړو چې دا وسلوال کسان څوک دي، نو ډول تر اوسه پورې دا نه معلومیږي چې دا څوک دي. خود دا هم وویل چې دا معلومات دي چې ډېرې وسلوال کسان ته زیان رسېدلی دی او بل د ده په خبره چې ټول سیمه چې د هغه بند کړې ده او درونه دي او د چیرې چې دغه ډزې روانې دي په هغه لور و چاته اجازه نشته چې ولاړ شي. او بل اصرار صاحب که تاسو یاد وي نو دا ډزې دا ټکان په داسې وخت کې کیږي چې هلته پرلت روان دي د شیرانی د دانسر د سیمې کله چې د جولای په 2 منېټه حالت د جنو ناڅرګند غوښتوال کسان لخوا ډز شوی او هغه کې د حکومتي چارواکو نه چې یو سردي عسكر او درې پولیس والا وجل شوی وو. خدای دې دا غمړ جوړ تر وړو او الته پر لتر وان کړو کڅه ورس کڅه مرسته دې د امړې په خاور ته وسپارل خو هغه پر لک اوسم روان دي. د دې پیش د مواري ورسته تحریک طالبان قبل کړي وو او د پر لک برخوان دي. اغه دوی وای چې ترڅو د دانسر کې د سرحدي عسكر او چک پوسټ نه ختم شوی او د یادې پیش جوډیشل انکوایری یا تحقیقات په لټینګ مې وسې تر هغه وخت پورې به دوی د خپل پرلط روان ساتي. بل په لوته د برایش په د پیش ورسته په جوړ کې د آل پارټي یعنی د سیاسي جماعتو چکم ځای سیاسي جماعتو نه دي هغه هم وګوند راغوسته د کم چې وسم روانه ده. نو هغه کې هم دا د ژوند د کورونې پیش په ځد چې دی هغه به یقینا یو لامل یا تګلارې ټاکل کیږي. او بل خوا ته د انجمن تاجران بل ژوند چې مشر دی باران کلیوال هغه ول چې سار خو دی په ژوند کې دکانونه او مارکیټونه د ارڅه تړلې وو اوس چې دی هغه کاروباري مرکزونه قرار کړ خلاصې دي او په ژوند کې ژوند چې دی په عادي توګه روان دي.
سم ایوب صاحب اوس موږ لږ شپه مخ کې د جوب چې کوم مرستال کمشنر دی دا غو سره خبرې وکړه. دا شلمن ټب کیږي نو هغه ول چې په دغه عملیاتو کې 15 وسلوال وجل شوی دی او بل ما صرف هم دغه پښتنه کول چې آیا دغه ډزې د دوانو خو کیږي مطلب وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ دغه ډزې لا هم روانې دي کنه؟ زه فکر کوم چې د ایوب تنی صاحب د ټلیفون کرخه کته شوی ده خو تاسو ووردل چې د جوب کې بیګا په پوزي چونی باندې بریج شوی دی چې زمونږ د خبريال په خبره هغوی د چارواکو سره خبرې کړي هغه چې دی کې څلور کسان هغه جوبل شوي دي. بیا زمونږ د جوب مرسال کمشنر سره لږ شیبه مخکې خبرې وشوې نو هغه چې د دوی دغه عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال هغه وجل شوي دي. اوس هم راځو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا حکومت په کورم کې د ځمکې پر سر تر نخټو وروسته د امنیت ټینګولو لپاره په وزو د اپسي ځواک غړي سمیته وربللې دي. د براس حال کې دا چې په کورم کې ډاکټران وایي چې په نخټو کې لستنه وجل شي او شوخ اصل زخمیان دي. د جولای پر ومه د بوشری او ډندرو د خلکو ترمنځ د ځمکې پر سر نخته ورسته د تری منګلو او د پیوال تورې ترمنځ هم نخته وشوي. پولیسو زیاته کړې چې د بوشری او ډندرو او د پیوال تورې او تری منګلو خلکو ترمنځ اوربند شوي. بلخو د دین خطو ختمولو لپاره جرګه هم روان دي. نور حال سیمه د مشالټیو خبريال ممتاز بنگشر کوي.
د خبر پښتونخوا په کورم ضلع کې د قبیلو ترمنځ نښتې په اووم ورځ هم دوام لري. صوبایي حکومت په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره سیمې ته پوز او اف سي ربللي. د کورنی چارو محکمې د جولای په 11 ویلي چې اف سي او پوز به د امنیت پر ځای کولو پورې په سیمه کې موجود وي. ځایي انتظامی هم په حالاتو قبو موندلو لپاره په ضلع کې قانون 144 ماده اعلان کړي. د جولای په اوومه د بوشیرو او ډنډر قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه پیل شوې نښتې د یادې ضلع نورو سیمو سیمو ته هم غزیدلی. د روغتیا چرواکو تر مخه په یادون خطو کې لک تر لګه لس کسان مړه شوي او د سلو نه زیات چوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د کوارټ انتظامی مشر ډاکټر عظمت وزیر په مشرۍ کې دیش کسیزه جرګه کورمې ته رسیدلی او د دواړو قبیلو مشرانو سره خبرې روانې دي. جرګه کې د کوارټ، هنګو او د اورګزو مشران شریک دي چې د شیا او سنی دواړو مسلکونو سره تعلق لري. د جرګې مشر ډاکټر عظمت وزیر بیگانه وخت مشارې ډو ته ویلي جرګې ته د دواړو قبیلو مشرانو په اوربن صلاح کړه کړي او ډیر ضرب د کورمې خلکو ته د سولې زیری ورکړي.
غلط فهمیانی دی لینڈ ڈسپیوٹس کی سیکٹیرین خیسل وڑا دانا لینڈ ڈسپیوٹ تے خو بس غلط فہمیانی جی دا غیر وجہ دا اور جی دے دا لگ پیلاو سو گنا دا غیر سا دے باب نے دا غیر کمی دا مشترکہ کوششونو سرا دا اہل تشی اور اہل سنت دوارا مشترکہ جرگا دا بار ڈسٹرکونا او دا ٹول پہ یو پی ہی یو پیغام دے چا امن ریسٹور کو دا کرم.
دا وامی نیشنل گن زئی مشر پیر زلبیکار بوٹو سیمی تا دا جرگی ورتگ یو خگام بولی اویلی دی چی دا وامی نیشنل گن یو پلاوی با نن یعنی دا جولائی پا دولسما دا کرم دورا کوی. دا پا خبر موجودن خط مسلکی نا بلکه دا شمیلتی زمکو دا شخلو لوجی پیل شوی باید چی دا صوبائی حکومت لعرخ جوڑ کرد شوی کمیشن دی زرخ بلی زمیداری تر سر اکڑی.
جی ہو مستقل حل میں تو عرض ہے کہ خپل بیان کہو جی مستقل حل دارے تو یو لینڈ کمیشن منتخب حکومت اس منظور کرے دے تو مجھے اس مکو مسئلے حل کی نو 80% بکور میں کے سیاسی نے مسئلہ کام کی تو دا کم پر میں کس طرح وان دی دا مسئلہ سر تعلق نہ لگی دا دی حقوق اور دی مکو جنگو نہ دی جی دے پارا مو ہن پی پر ڈیر پر لوئی سطح باندی مخفل جدید روان دے ارون کا تو سو گور ایمل خان ڈیر خاص سٹیٹمنٹ راغلے دی کور میں بہالا تو باندھی دی ایمل خان یوا جرگا تشکیل کرا تغا سبا کور میں تر رسی جی دی ایل پی یو وفد
بل خدا پڑچنر رختون مشر ڈاکٹر میرسن د جولی پی ولسم مشار ریڈیو تو ویلی ان خطو نو روستا تر اوسا د سلو نه زیاد زخمیان را وستل شوی چې د ډیر وضعیت پکې د خطر نه بهر وو.
څوک پوتا لگی دلای څوک خټ دلای دلای څوک لاس لگی دلای دا رشو لگی ټیک دل جاتا دا یعنی 100 پلس تک سون دی فو دا سیریس مدی ان بود مونږ بالکل چې څومره چټیان دي د سټاف فټیان دي هغه ال ټایپس اف لیز مونږ او تو یو هغه مونږ کینسل کړی دي.
دا په داسې حال کې د چې د می په سلورمه نامعلوم وسلوالو د برکور می په شلوزان سړک په یو گاډي برید وکړ چې په کې د گیدو قبیلی اوسیدونکو یو تن مړ شوی وو. تر دې وروسته په تیری منګل سیمه کې پرې دلی کسان یو سرکاري خونځي ته ور داخل شول او هلته یې ډزې وکړې چې په کې د سلورو او سزانو په ګډون شپکتنه ووژل شول. پیښې نه وروسته د کور می پولیسو مشر محمد عمران ویلی ول چې یاد پیخه د پیوار او گیدو قبیلو ترمنځ د زمکو د شخړې نتیجه ده. د پیخه نو وروسته دواړه قبیلو ترمنځ وخت تر وخت د خطو سلسله روانه ده چې اوس د کورمی بوشیره، ډندر، بلیشخیل، سرسورنګ، خارکله، میرو کچ، مقبل او ځینې نور سیمو ته هم غزیدلې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د بهر مېشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایي په کورم کې ډزبندي شوې ده او ماتونکو پر ضد به یې سخته کاروایي کیږي. ساجد توري د سه شنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل دے د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره پاړه چنار ته ورغلې او د توریو منګلو مشرانو په موجودګۍ کې دواړه خواوې په ډزوندۍ سلا شوې دي. په کورم کې د مه لڅلورمې راهیسې د سنی او شیا قبیلو ترمنځ وبخي د په کورم کې د مه لڅلورمې راهیسې د سنی او شیا مسلکو خلکو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی او په بیلابیلو ځایونو کې په تازه واقعاتو کې نه کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات جوبل دي. د کورمې د حالاتو په اړه د مشال ریډیو خبریال مجید بابر له ساجد توري پوښتلي چې هلته اوس حالات آرام دي نو په ځواب کې نوموړی وایي
جنار کې موجود یم او کمشنر کوهارت او ڈی جی او څومره مطلب عسکری مشران دي گٹول رسیدلی دی او باقاعدہ مطلب ہے تو جرگا وش والا اپر کرم کم لوور کرم کیا اور ان شاء اللہ جرگا بوس ان شاء اللہ موقع کی ٹول ناول سے کم جسی سوائر ہوگی سی سویت نباز وہ مکمل مطلب مورچوں کے حکم دیا گا فوج وہ کھیجی اور سارا پولیس اور ایف سی او سارا مطلب
ساجد صاحب دی جرگی مشری چا کولا او دی کی فیصلی سے سچ پوچھو
دی جرگی کے مطلب دے پخپل موجود ہم اور سارا تمرا توری اور دبنگش ٹرائب مشران دی آغا اور کیو پر جنار گورنر کالج کے دا مطلب جرگا وشوا کمشنر ہو بریگیڈ کمانڈر ہو اور سر ڈی آئی جی کوہاٹ ہو فیصلے بگے صفا ستھرا مطلب ہے فیصلہ دار تمہارا مطلب ہے ایریا کے اول سیز فائر ہے سیز فائر نہ بات اچام مطلب ہے کم سائڈ نہ مطلب وائلیشن کے دو ناغا پا خلاف مطلب ہے ایکشن کی
بل ساجد صاحب چی دا کم سے شوی دی پدی کی مڑی شوی دی زخمیان دی دا حقوی دا امداد و مرستو دا پارا و دا حقی باندی چی چا بریدون کردی دی دا حقی دا نیولو دا پارا سا فیصلی ہوش
مدی کی مطلب ہے چم وائلیشن کرے رہے او کم دینا مطلب دا رہے سا دا جنگ شروع شوالو نا غاٹولو باندی انشاءالا غور فکر کی
ساجد صاحب پدے حوالے سره دا کڑکیچ د غلط د مسلکونو د ډیرو مدون روان دی پدے کې ډیر جرګې مشوي وي په خاص توګه د مری معاهده دا غي ټول شکونه چې عملی نشو دا حل مونږ بیا ګورو تاسو غنی چې د مری معاهده یو کمپلیټ مکمل معاهده دا عملی کېدل پکار دی
ضرورت مطابق مری اگریمنٹ مطلب ڈیرے مسالے پکی حل شوی اور بیا مطلب ڈیرے جو اس مختلف نویت والا خبری رچی تو کم مطلب ڈیرے جو داغا ڈسپیوٹ ہو مطلب بنگش ٹرائے پخپل منز گے اور کم مطلب بنگش شیعہ دی سنیان دی اگوی کی باقیدہ چیرکا روانا ہوا تو کم دلتا کی زمانگ مشران دی ایلر دی انجمن حسین میارے اور سر تحریک حسین ادا خلق اور سراب دے کی باقاعدہ مچل گئی خستشی ہوئی اور باقاعدہ ذر نظر بدی بان فیصل نہ کیا بتیس مدے سر کم کار وش والو کم ایکشن وش والو اگر جنگ شروع شو جنگ نہ بعد مطلب خبر اللہ شیعہ سنی تھا بیسیکلی خدا شیعہ سنی رنگ ورکول دکن دی بکا دی شیعہ سنی مسئلہ نہ رہے دا کبتری منگل کی رہے اور پی وارڈ کی رہے نہ پی وارڈ والا کی دو سارا مطلب مسئلہ رہے کم پی وارڈ توریان کی اور سارا کم دی کی دو منگل دی
محرم را روان دے دغل تکی دا حالات تی نو تاسو گڑی محرم پا خیر و خیریت سر تیر شی
زمان مین فرس پرر ڈی لارے محرم را روان دے اس محرم پر محمد حالات نارمل کو اور محرم پر مونگ پلاننگ کو اور محرم کی حکومت اس قسم چا سارا کنسیشن بمنے کی چک مطلب ہے پذیر لائن آرڈر باندے بچے کمپرومائز ہم نکی
داود پاکستان وفاقی وزیر ساجد حسین تھورے چھ تعلق چھ د کرم سره د دیسره زبک خبریال مجید بابر هم د کرم په امنیت خبرې کړې
دا مشال ریډیو ده
د سواد خوځخیل سیمې اوسیدونکو د کمی جرګي غړو ویلي چې حکومت یې وړخته بای پاس سړک او بلې خواته د سی پیک سړک جوړوي چې ورسره د ځایي خلکو د کروندې زمکو د متاثر کېدو خطر ده. دوی په ګډه له حکومت غوښتي چې د لارو یا سړکونو جوړولو ته دی پام وکړي او دا د آبادۍ او کروندې زمکو نه لرې جوړ کړي. خو د ملکنډ ویژن کمشنر شاهد الله خان ویلي چې دا سړکونه به د حکومت د پلان تر مخه جوړیږي. نور حال نیاز احمد خان کوي.
د سوات خوازخیر ګنشپیر اوسیدونکو د سوات قومي جرګې د لوري لاندې حکومت نه غوښتنه کړې چې تاثیر خوازخیر کې حکومت کوم دوه نوي سړکونه جوړوي د کې زیاتره د کروندې زبکي نیولای کیږي د کې د بدلون راولي. په دغه لړ کې د جولای پاتمه نیټه منګوره پرستب کې خبري غونډه هم کړې. د خوازخیر ځای کروندګر حیدر علي خان وای چې پکې په زرګونو پټه د کروندې زبکه لاندې کیږي ځکه دوی دغه منسوبې خلاف دي.
زمنګ سره منګه د پدې وجراوتی چې زمنګ سره دغه متبادل زمکه شته از کوم غار چې ده کوم چې دغه شړه ده منګه دا وای منګه دغه خلاف دسی نه کو پاغه شړه ود منګه بدل سومر کولې شو پدې کې به شړو لوم هغه دغه کولې شو خو زمنګ کلی زمنګ کما زرایز به کې چې هغه دې منګه ته پاتې کړی شي بل دا کوم چې بای پاس ده چې د دې به دغه خلا هرتا او اخوا ته شي دغه نو په سواد کې چې کم ریواج کیږي کم قانون کیږي زما سره دې اغه وګړي شي کم د ریکارډ بای پاس ده کم د خوازخیل بای پاس ده کم د مټي بای پاس ده زما سره دې په اغه راشي.
د خوازخیل شمشیر علي چې د سواد قبی جرګي غړي هم دي وای چې خوازخیل کلی کې د ننه یو بای پاس سړک جوړي چې نقشې راغلي او پکې د خلکو قیمتیزم کې لاندې کیږي او خلکو ته قیمت هم کم ورکوي.
خدای چې چکم زے د مدین روڈ نہ جدا کی گن التے خلہ 300 پٹا دا او چکم زے بیا د مدین روڈ سر پیون کی گن نہ اگے خلال تم 300 پٹا دا پمنس کی چوک دے مین روڈ نہ روڈ جدا کی گے د چلویخ پٹا روڈ سر بیا پیون کی گے پدیمس کی دا یو نیم سل پٹا او سل پٹا او شپکشلی پٹا پلان دے آیا دا انصاف دے
دا سواد قومی جرگی مشر مختار یوسفزئی پدغڑا مشال ریڈو توئی چی قومی جرگا پسواد کی دولس لپارا غک پور تکوی او د خوازخیل خلق سره هم ولاړ دی
دا هم کی دیشی چی تپ شنگلہ کی ایکسپریس وے راولی او تپ گلگت تپ د انڈس تا باسین پغاڑا باندھ سڑک بوتلے شی اوتے دل تپ دی غرونو بوتلے شی ک پغرونو بوجے جوڑے کا ک دسین پغاڑے بوجے جوڑے کا اپ د پٹو پمن جے مو بوجا بائی پاس چکم دے نو دا ہم چ سنگ دا سواد نور بائی پاس اس دی تارنگ بائی پاس بدلتا جوڑے گی البتہ بائی پاس کی چھ خل کو کم حقوق تے راغو بخیال ساتھی
بیا بیا مو ہسو کرا چھ د خوازخیل سڑکونو جوڑولو پاڑا د خیبر پختونخوا لن محالہ د مواصلات وزیر محمد علی شاہ چ تعلق د سواد سره موقف واخلو ہو رابطہ اون شوا البتہ د ملکن ڈویژن کمشنر شاہد اللہ خان پدا اڑا لن جواب کے مشال ریڈو دوول چ دوڑ سڑکونو بعد د منظوری شوی منصوبے مطابق جوڑول شی خود سواد قمی جرگا او د خوازخیل کروندگر وای کچری دوڑ سڑکونو جوڑولو کی عام خلقو مشورہ وانغست شوا او ہوی د کروندے او د آبادو پسبکو سڑک جوړولو کار پیل کړی شو دوی به سخت مخالفت کوي او احتجاج به هم کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه
مشال ریڈیو ته وګورئ چې پنجاب صوبې ورستا وزیر اعظم شهباز شریف په خبر پختونخوا کې هم د پونتونونو زده کوونکو ته د لیپ ټاپونو ورکولو د نوي سکیم پرانیست کړی نوموړي پرم په خبر کې په گورنر هاوس کې یوه غونډه ته وویل چې دا لیپ ټاپونه د قابلیت په بنیاد ورکوي او راتلونکي کال به یې یو لک څخه خاص میرا نور هم زیاته کړي بلخوا زده کوونکو د وزیر اعظم د اقدام ستایل خو وایي چې باید د دوی نور ستونزو ته هم پام وشي تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې
وزیر اعظم شهباز شریف په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د پوهنتونونو زده کوونکو ته د لیپټاپونو ورکولو پرانیسته وکړه په گورنر هاوس په خبر کې په دغه اړه د جولای په 11 منېټه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو پوهنتونونو د ایم پی ایل او پی ایچ ڈی هغه سکالرانو ته لیپټاپ کمپیوټرې ورکړې کوم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د آنلاین اپلای د لاري د دې پروګرام لپاره د قابلیت په بنیاد اهل ګرځولې شوی وو
نسیم اقبال سے کہ وہ آئے اور اپنا لیپ ٹاپ وصول کرے ان کا تعلق پاٹا یونیورسٹی سے ہے
د هایر ایجوکیشن کمیشن لشمیرو تر مخه د یو لاک لیپ ټاپ کمپیوټرو د سکیم نه د لیپ ټاپو تر لاسه کولو لپاره سباندی شپږ نیم لکه زده کوونکو اپلای کړی و او هم د دې زیاتی شمیرې په وجه یاد کمیشن د قابلیت په بنیاد د دې لپاره د میرټ یو تګلارې جوړه کړې ده وزیر اعظم شهباز شریف د دستوري ته په وینا کې وویل چې دمګړی دوی پټول هیواد کې د یو لک لیپ ټاپ کمپیوټرو د ورکولو پلان جوړ کړي او را روان کال به دا شمیره نور هم زیاتوي
صرف اور صرف میرټ پر لیپ ټاپ دیے جائیں گے اور میں
یوازې د اهلیت په بنیاد به لیپ ټاپ ورکول کیږي او زه دا اعلان هم کوم که په انتخاباتو کې مونږ ته بیا د حکومت موخه په لاس راغله نو دا شمیره به نور هم زیاته وو او د وګړو د شمیره په حساب به هر کال درې سلور لکه لیپ ټاپ تقسیم وو
جو کې 3-4 لاکھ لیپ ټاپ بننګ انشاء الله
د پوهنتونونو زده کوونکو د وزیر اعظم په دې پروګرام د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده خو د پوهنتونونو ځینې طالب علمان وایي په کار د حکومت د زده کوونکو نورو ستونزو حل کولو ته هم پام وکړي د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو د څانګې یو زده کوونکی نجیب الله شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې ډېره ګراني او بیروزګاری ده او د دوی پیسونه هم ډېر زیات شوي دي نو په کار د حکومت د زده کوونکو د ستونزو ته هم پام وکړي
اغه چونکی د یونیورسيټو پیسونه دومره زیات دي چې هغه غریبانان خلک چې هغه نشي اپورت کولای نو ډیر زمونږ ډیر زیات ملګری د غریبانان ملګری چې هغه د تعلیم شوق لري، د سبق ویل شوق لري، هغه د پیسو د وجې نه چې د تعلیم نه محروم پاتې شي، د زده کوونکو لپاره د لیپټاپ او د دې په مت کې چې دا ښه پروجیکټ دی، خو نه د دې سره سره زده کوونکو ته چې نورې کم اکیډمیک مسلې دي، د یونیورسيټیانو چې دا د مالی بحران سره مخ دي، کچري د پیسونو په مت کې د نورو مالی ستونزو نه دغه سټوډنټان چې دا وجغورلی شي، نو دا دغه سټوډنټان چې دغه خپل تعلیمي سلسله چې دا برقرار وساتل شي.
خو وزیر اعظم شهباز شریف د لیپټاپ سکیم د ستوري ته په وینا کې د هیواد د اقتصادي ستونزو ذکر وکړو او هغه وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې هیواد د اقتصادي مشکلاتو نه راوباسي او د ځوانانو د روزګار او تعلیم لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
لدمې مخکې تاسو د غلام غوس راپور واورید چې وزیر اعظم شهباز شریف په خیبر پختونخوا کې هم زده کوونکو ته لیپټاپونه ورکوي. اوس وخت شوه 12:00 لانی ساجمل د خبرونو لنډی څورو.
د خبرونو لنډیز: نن د بلوچستان په جوب سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو په پوځي چاونه بریف کړی دی چې پکې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه زخمیان شوي دي. چارواکو ویلي چې په زخمي شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي. په سیمه کې تر پیښې وروسته د لټون عملیات پیل شوي دي. د برید سیمواري لا چا نه دا منلې. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې په کرمه ضلعه کې د سمکو په سر تر نښتو وروسته د امنیت ټینګولو لپاره د پوس او د فرنټیر کور ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کورنیو چارو محکمې پرون په یو بیان کې ویلي دي چې پوس او د اف سی ځواکونه به د امنیت ټینګېدو پورې په سیمه کې موجود وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جولای په 11 ویلي چې په سویډن کې د قران سپکاوي د مذهبي کرکې د خورولو په معنی د نوموړي د خبري د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا لخوا د دې پیښې په اړه غونډې ته کړې دي. د جون په 18 د سویډن په پلازمینا سټاکهوم کې اوتن د قران مجید پاڼې وسوځولې چې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هوادونو کې خبرګونونه پرولې دي. نن د انډونیشیا په پلازمینا جکارتا کې په آسیان سیمه ایز فورم کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو د درشمه غونډه لنن نه پیلېږي چې د جولای تر 14 بعد دوام لري. د وزارت په وینا په غونډه کې به د پاکستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سیکرټر ډاکټر اسد مجید خان کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د جولای 8 نه تر 11 پورې له پاکستان څخه افغانستان ته سباني 1500 کډوال ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د جولای په 11 ویلي دي چې دا کډوال د سپین بولدک لاله خپل هیواد ته ستنې شوي. او د برتانیا حکومت د جولای په 11 ویلي چې په اوکراین کې د حالاتو بیرته سمولو او د پوځیانو بحالې مرکزونو جوړولو لپاره به څه د پاسه 3.5 میلیونه ډالر ورکوي.
مشال لډیو ته وګستئ نس اجمل تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مای کې هم یو شمیر راپورونه لرو او راځو دې ته چې د پاکستان د سین صوبې په تر پارکر او میټي سیمو کې په وروستیو کې یو ځل بیا د کمونو ماشومانو د مړینې پیښې سیوا شوې. د سرکاري شمیرو تر مخه د جون په میاشت کې 43 ماشومان او د رواني جولای په لومبۍ اونۍ کې 42 ماشومان په تر پارکر او خوښه سیمو کې مړ شوې. ځای اوسیدونکو په هانه د علت په سیمه کې د خوړو کموالی او لري پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو نشټوالی یادوي. خو چارواکي وایي چې صوبایي حکومت په تر پارکر کې د خوراک د کمی ختمولو د صحت اسانتیا او برابرول په لړ کې ډیر کار کړی. نور حال لکه چینیا زلی راکوي.
د پاکستان د سن صوبې په تر پارکر او میټي سیمه کې پرستوي کې یو ځل بیا د کم عمر ماشومانو د مړینې پیښې سیوا شوې دي. ځایي خلک او ډاکټران وایي چې په دغه ماشومانو کې زیات هغه وي چې وزیږي او په میاشتو کې دننه مړ شي. د سن صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچوهو د جولای په 11 په کراچۍ کې په خپل په یو خبري غونډه کې منلي چې د جون په میاشت کې 43 ماشومان او د رواني جولای په میاشت په لومبۍ اونۍ کې 42 ماشومان په تر پارکر او خوښه سیمو کې مړ شوي دي. د تر پارکر ځایي اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو خلکو ته د خوراک کمی دي او د خار نه په لرو پرتو سیمو کې د صحت اسانتیاوی کمی دی. دا ترپارکر یو سیدون کے جے پرکاش مورانی دا جولائی پا یو لسما مشال لیڈیو تاویلی پا ترپارکر کے حاملہ یا امیندوارا میندو او بیا دا کم عمر معشومانو دا خوراک دا کمی سرا غٹا مسئلہ دا خزو ڈاکٹرانو دا نشوالی دا. تر ټولو غټه مسله د ترپارکر په لیر پروتو علاقو کې د صحت په مرکزونو کې د خزو د ډاکټرانو نشتوالی دی. ځکه چې چرته خزې ډاکټرانی نشتا هلته بیا د حمله خزو پوره خیال نه ساتل کیږي. عام خلک د امیندوار خزو په خوراک نه وی خبر. بیا چې ماشومان زیږي په هغه وخت هم پوره خیال نه ساتل کیږي. ځکه د کمزوري صحت امیندوار خزې کمزوري ماشومان وزیږي. هغه د صحت ته مسلو ښکار شي او مړ شي. د ترپارکر د مرکزی خار مټی کې د غټ روختون ډاکټر رحمان الله وای چې تعلقي د خیبر پختونخوا سواد سره دی. نوموړی په یاد روختون کې د 1300 کالو راسي کار کوي. نوموړی د جولای په 11 مې مشال لیډیو ته وای په ترپارکر کې د وړو ماشومانو دمړنی سو علتونه دي.
ریزن چې د ډیټ ته هغه مختلف مطلب زمونږ سره زیات تر چې د پریمچور بیبیز راځي او برت سټیج یا کیس ډیر زیات دی. ولې چې دا په کیلو کې ډیلیوري نه کیږي، په کیلو کم چې هوم ډیلیوري ده نه هغه د دې چې دا کلی چې دی هغه د مټي نچره 60-70 کیلومتر لري. یو کلی ده نو چې هل د کور کې ماشوم پیدا شي، ماشوم ته مسله هغه چې دا غزه نه راوړي 70 کیلومتر ته، یو ماشوم بغیر اکسیجن نه چې کم ته اکسیجن ضرورت دی هغه سیور هسپتال ته راورسي، نو تر خپل سوچو هغه کم کنډیشن کې.
خو بل خوا د کراچی په ډاو روغتون کې د ماشومانو د ناروغیو کارپوها ډاکټر پروفیسر ډاکټر سعید خان وای په ترپارکر کې کڅو هم خلق او ډاکټران د ماشومانو د مړینې بیلابیل علتونه ښایي، خو د هغه په نظر په کم عمرۍ کې یا د سو میاشتو عمر د ماشومانو د مړینې بنیادی علت د خوراک کمی وي. نوموړی د جولای په 11 مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې په اکثره علاقو کې خلک د ماشومانو زیږولو یا د امیندوار خزو د خیال ساتلو په اړه کمه پوهه لري، خو په ترپارکر کې بیا د پوهې د نشوالي سره د خوراک کمی بنیادی مسله ده.
مین چې داغه وجه ده غټه وجه ده ناغه مال نیوټریشن ده، یعنی د غذایت کمی. نه صرف چې د دې ماشومانو د غذایت کمی ده، بلکې د میندو د غذایت کمی هم ډېر ښکاري. د میندې څومره چې ضرورت دی هغو ته د صحیح متوازن غذا شپای کې پروټین شامل دي، نو دا میندې د هغې نه محرومي. د کمی له کبله چې نه صرف دا میندې په خپله کمزوري، بلکې د دې چې کم ماشومان کېږي هغه زر وفات شي یا چې پیدایش وشي نو ډېر کمزوري وي.
بلخوا د سن صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پیچو هوای صوبایي حکومت په ترپارکر کې د خوراک د کمی ختمولو د صحت د اسانتیاوي برابرولو په لړ کې ډیر کار کړی دی. خو په ترپارکر او خوشیا پرتو علاقو کې غټه مسله د امیندوار خزو په وخت د صحت په مرکزونو کې رجستریشن نه کول دي. دوی مدا چې امیندوار خزې په وخت روغتونونو ته نزي چې د مور او ماشوم سم خیال وساتل شي، او بیا چې کمزوري ماشومان وزېږي هغه ډېرې مسلې لري او چې روغتون ته رسوي د هغو حال خراب شوی وي، ځکه بیا د مړونو پیخي سیوا کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د یو بر جنوبی وزیرستان ضلع اوسیدونکي وایي چې د 2009 کال په پوځي عملیاتو کې د دوی د ړنګ کړل شوو کورونو معاوضې حکومت تر دې دمه نه دي ورکړي. دوی وایي لا هم 50,000 کسانو ته د ړنګ کورونو د معاوضې پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي دغه کسان دا مهال له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دوی دړکه کړي که غوښتنې یې ونه منل شي نو په اسلام آباد کې به پرلت پیل کړي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډپټي کمشنر وایي دغه مسله به ډېر زر هوار شي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدن کی ویائی چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان وسلاوله په خلاف د 2009 کال رای نجات پوځي عملیات کې د دوی ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه یا نده ورسولې چې په وجه یې د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان اپر ضلع یو مشر ایډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي درې مسجد عوامی جرگے مشر جاوید مسجد ویائی چې حکومتی چارواکی د مسجد قوم ړنګ کړي شوی کورونو شل اربا روپی ورکول ته تیار نه دی. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې د ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه غوښتنه د اډیشنل ډیپټی کمشنر اعجاز اختر مخې ته کښې شوه. د هغوی ځاو په دا رنګ وه د سویلی وزیرستان اپر زیر مشرون دا هم ویل چې که د پاکستان حکومت د دوی ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه زر ورونه رسولی بیا به دوی په اسلام آباد کښې د پارلیمنټ هاوس مخې ته احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو ته وګورئ. سید جنوبی وزیرستان د لدې سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکستان چارواکي دي په لدې سټیډیم او جرګه حال باندې تعمیراتي کار تر زره مکمل کړي. بلخو د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال رادیو ته وویل چې په لدې سټیډیم او جرګه حال کار مکمل لپاره به هلې ځلې کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمه اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په لادا سټیډیم او جرګه حال باندې راونه 14000 سرته ورسوي. د تحصیل لادا سیګې کلی اوسیدونکي خانزیب ماسید ویایي چې د سلوارنیم کولی راسه په سټیډیم باندې 4 راونه دو خولیا دا 4 سرته رسیدلې نه دو. یو مشر سلیم مسجد وشتنا کوي چې په لداخ د جرگاہال عمارت دا زر مکمل کړای شي. مشال ریڈیو چې د تحصیل لادا اوسیدونکي د سټیډیم او جرګه حال وشتنه د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټی کمشنر اشفاق خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
سپورټ سټیډیم د جرګه حال پلان ڈپارٹمنٹ تھا پوسٹ کوم چولی لیٹ تھے کر بھی نو انشاءاللہ اپ ارجنٹ بیسس باندې کا فنڈز پک اویلیبل او سپل سینٹرز پک نین انشاءاللہ پرایورٹی دے چھا کر نو منگا دا عوام تو فلاں کر چھی دا بزر تر در من انشاءاللہ سر دا ورسو
دے سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا اس دن کے دا ہم اویل چھ دے سٹیڈیم 4000 سارتا رساولے دے پورا دا حکومتی چارواکی زر گڑاندی گامونا پورتا کی چھ دے سیمے زوانوں نے تا پخپلا سیمک شے دے کیل سہولت حاصل شی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائی سی دلٹھن پھجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرتابه ترمنځ پر ملاقات ناخوخی څرګندولو وروسته له وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړي. د وزیر اعظم له دفتر پرون په خبر شو بیان کړی چې د شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن ترمنځ په ملاقات کې د ملک په موجوده سیاسي حالاتو مشورات شوی. دا به دا سال کې دا چې پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د جولای پر 9 په پیښور کې خبري غونډه ته ویل د مسلم لیگ نون رهبر میانو شریف چې د جون پر 8 په دوبۍ کې د پیپلز ګوند شریک مشر اسف علی زرداری سره غږیدنه د غورځنګ له مشرانو سره یې ولې مشوره ونه کړه. پر دې موضوع د راشد خټک دا راپور اوري.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ ملاقات د هغې نه یو ورځ پس وشو چې مولانا فضل الرحمن په پېښور کې د اتحادي ګوندونو د کړنو په اړه ګیلې څرګندې کړې وې. د اتحادي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپل پارټۍ ترمنځ په دوبۍ کې کېدونکو ملاقاتونو ته په اشاره خبریالانو ته ویلي وو چې په دې اړه پی ڈی ایم په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. په داسې حال کې چې د ائتلافي حکومت موده په ختمېدو او په ملک د نگران حکومت جوړولو او انتخاباتو کولو خبرې کیږي. مولانا فضل الرحمن د سیاسي ردو پاړه تجنګار حسن خان مشال رډیو ته ویل
مولانا فضل الرحمن صاحب خو تاسو ته پته ده چې هغه ډیر یو شروط پالیټیشن دی نو دا د چې مولانا ځان ریلیونټ کول غواړي او هغه په هر موقع باندې هغه کوشش دی چې هغه اوس کې دی چې د فیډرل ګورنمنت نه نوځوي میاش پاتې شولا نو په دې حالاتو کې دا چې هغه کول صرف دا چې هی وانټ ټو سټے ریلیونټ او د دې دوه نه غټ دغه نور په دې کې
بلخ وزن تجزیہ نگران پدی نظر دی چې د تحریک انصاف ته تیر حکومت په ضد په تحریک چلولو کې د مولانا فضل الرحمن برخه تر نورو اتحادیانو زیاته وه. ځکه دې پر روان حکومت کې هم د غټې برخې تم لري. د دې حق له تجزیہ نگار کاشف الدین سید چې په پیښور کې د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات هم کړو مشال لډیو ته د یوې پوښتنې په جواب کې وویل
د مولانا صاحب چې کوم ارادي دي نو هغه داسې ښکاري چې هغه خو په خیبر پختونخوا کې پر روان حکومت باندې ډېر کلک نظر ساتي او په مرکز کې به هم خپل حصہ اخلي. راتلونکي صدارتي منصب په حواله سره هم نو هغه کې هم مولانا صاحب انکار اونکو بلکې دا یو چې هرکه زما جماعت ما صدارتي امیدوار تاکي نو زبر د هغه مطابق زم نخکاری داسې تیر روان ټیټ اپ ته پاره هم مولانا صاحب خپل تیاری کوي.
د تحریک انصاف ته تیر حکومت په ضد 15 سیاسي ګوندونو په 2000 کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم اتحاد جوړ کړی وو چې په اپریل 2022 کې د عدم اعتماد د لری د تحریک انصاف د حکومت ختمولو نه پس واک ترلاسه کړ. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,155، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو په پیښور کې د پښتو ژبې د سندرغاړو کمرو جان او احمد جان د موسیقۍ د خدمت په درنوي کې د هغوی لپاره پروګرام جوړ کړل شوی وو. دغه پروګرام د پښتونخوا د هنري ټولنې لخوا را برابر کړل شوی وو. په یاد پروګرام کې د ستاینې لپاره د احمد جان او قمرو جانې سندرې وویل شوې او هغوی هم په دغه موقع باندې موجود وو. دغه پروګرام ته زموږ خبریال وسیم سجاد هم ورغلی وو، دا راپور یې را لېږلی.
دا سندره د پښتو مشهور موسیقارانو احمد ګل او قمرو جان ته د پیرزونې په تور ویل کیږي. دا احمد ګل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشتر حال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام وربلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړون کی او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته ویل،
او د ډیر وخت نه مې دا ارمان او چیرې زه د احمد ګل استاد کمرو جان په تبره د خپل تنظیم تر په یوټیوب په دې پښتونانه پېښ کړه چې ژوندۍ کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکړي او داسې قسمه پروګرامونه ته مانځي. دا ډیر زیات ضروری دي. تو ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخه د مسکا دي خلکو په دې خلکو په دې مخونو څنګه مسکاراله.
احمد ګل او قمرو جان د شپیتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل، او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوی سندری ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل،
جی دا هو ډېر یو خوشاله ساعت دی. مونږ دومره نه یو، او الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلق پښتانه او مشران دا ما ته راغون شو، او قمرو جان بیبي ته او زمونږ دغه کا خوشحالي او ځای لاره وکړه، او تاجی تاجونه را تو تل دستاسو بخیسته او دم ددی پختانو دم ددی مشرانو او زمون ډیرل به عزت شو ډیر قدر زدا سے محسوسوم چې دا د خوشاله مکان دی.
په بندر کې د موسیقارانو نه علاوه دا پیښور او شاوخوا نه راغلی یو شمیر د موسیقۍ خوښوونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو، او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. دا پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل،
دلته کې زموږ چې کوم د پښتو لیجنډری سټارز دي، زموږ چې کوم ادیبان دي، کوم سنگرز دي، هغه ټول عمر مونږ په سکرین باندې کتلی ونه نو پاول ځل باندې لایو وکتل، مخامخ سره ملو شو، خبرې مور سره وکړې، ډېر څه متزکتل د پښتو باره کې، داغه غانې مورې دي، سندرې مورې دي، او ان شاء الله چې په خبر کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو مونږ ډېر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي کوو. ورته
د یاد پروګرام نه وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاج پوشی پروګرام شوی وو، او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان په وینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوښتې تاسو دغه راپور واردو چې وسیم سجاد تاسو ته وړاندې کوو، او بیا هم تاسو ته چې دغه پروګرام چې کوم وو هغه په پیښور کې د احمد ګل استاد د پښتو ژبې نومیالي سندرغاړي او دغه سی د قمرو جانې په یاد کې دغه په درناوي کې دغه پروګرام جوړ کړل شوی وو چې د سندرغاړو په دغه کې ګډون اهم وکړو. مشال ریډیو سره اوسې.
دا مشال رادیو ده.
اردونکو د پکتیا ولایت په لجا منګل ولسوالۍ کې د وروستیو ورځو د سیلابونو زیانمن خلک له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د سیلابونو د دوی کورونه، ځمکې، دوکانونه، ښوونځي، کلینیکونه او جماعتونه هغې ته تاوان رسولی دی. بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي په لجا منګل ولسوالۍ کې خلکو ته اوخت زیانونه منی او وای د دوی د تخنیکی ټیمونو تر سروې وروسته به هغوی سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د لجه منګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وروستیو ورځو بارانونو او سیلابونو دوی ته درانه مالي زیانونه اړولي او د دې ځای ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو، د خلکو دوکانونو او جوماتونو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې زیانمنو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وکړي. د سیمې یو مدني فعال رحمت الله زیارمل مشال راډیو ته وویل
د دولت او د نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسسات هم غوښتنه داده چې زر تر زره د لج منګل ولسوالۍ ولسنو لپاره لومړنۍ مرستې چمتو کړي، پر وخت یې ورورسوي. خلک له سخت بشري وضعیت سره مخامخ دي. متاسفانه چې تر اوسه پورې نه دولت او نه هم خیریه بنسټونو نړیوالو مؤسساتو په دې برخه کې عملي اقدام کړی دی. یو ځل بیا پر دولت غږ کوو، پر نړیوالو مؤسساتو باندې غږ کوو چې زر تر زره لاس په کار شي تر څو خلک له لومړنیو مرستو او اسانتیاو څخه برخمن شي.
د یادې ولسوالۍ د تشنک اړي اوسیدونکی قاسم وایي سیلابونو د دوی ټولې آبادې ځمکې زیانمنې کړي او کرنیز فصلونه او د ونو د میوو حاصلات هم بیخي له منځه وړي دي.
داغه کې چې کوم د قانونه وو کومه مکتب وي مدرسې وي دا د دشناک اډینا کور ته څو شپې وسه وجره به منځکه ان تر ګسڼې خولې پورې مکمله خره شوې د چي پوتې نه دي چاروي چرګې نه دي پرې کې دا سالاتې ورسولو کورونه اعلان کړه نه ونر پرېږوي نه مانر پرېږوي نه انګورونر پرېږوي یو شی نه در پرېږوي ټولې تابو بربود کړي وو. خو مې زه د ډېره جدي زر مرسته وشي خال دې تابو بربودي چې ور پرېږي نه دي.
په لجه منګل ولسوالۍ کې له سیلابونو دوه نور زیانمن عبدالرحیم او رسول محمد بیا وایي
چاته لاس لاکو، چاته وتو لاکو، چاته پنځو لاکو دا تونه نه ورسل په څنګ کې چروي من درسه ته زیان رسوله، مکتب ته زیان رسوله، جماعت لنګ کړی د کور ته پټي ټول خره کړی دي.
یو مدکون لرلو غیر نه یو ورو نور مدرسې جماعتونه د قانون هغه کني کونه مکتب دې مکمل خره کړ نه پټي پرګوا نه کورونا پرګوا.
بلډوري ته پکتیا کې ځای چارواکي وای یاد سیمه ته په لوی اختر کې هم سیلابونو زیان رسولای وو چې زیانمنو سره مرسته وشوه او د اوسنۍ سیلابونو د زیانونو له سروې وروسته به بیا هم ورسره مرسته وشي. د پکتیا د طبيعي پیښو پر ضد ادارې رئیس نثار احمد نجات وویل
موږ ساحه ته د خپل کاري ټیم سره سفر وکړ. یقینا چې په ساحه کې ستونزې ډېرې وي، تر دې مخکې د لوی اختر په ورځ باندې هم په یاد ولسوالۍ کې بعضو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو. یاد کورونو ته موږ خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسولې او دغه سروې هم چې تکمیل شي انشاءالله ستونزو ته په کتو باندې به موږ سیمې ته خپل مرستې ورسوو.
د چارواکو په وینا تېرونۍ د پکتیا د مرکز او ولسوالۍ د سیلابونو له 1420 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې چې په دې مرسته کې له هر زیانمنې کورنۍ سره یو باب خیمه، 100 کیلو وړه، 50 کیلو وریجې، درې کمپلې، 15 لیتره غوړي، یو من بوره او یو من لوبیا شامل و. د دوی په وینا چې د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو لپاره لازم امکانات لري او په وخت به ورته رسیدنه کوي.
اشاله د توګهست یو سره زو بل راپور ته د غهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی په سیمه کې د شپې په تیاره کې د نامعلوم کسانو لخوا د ځنګلو د نختر او جلغوزي ونی وهل کیږي. بل خو په غهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولین وایي چې د ځنګلونو پر وهلو یې بندیز لګول د دوی موزه په کسانو په دروستو کې نو لستنه د ځنګلو د وهلو په تړاو نیولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځنګلونو د وهلو پر بندیز سره سره لا هم د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځنګل ونې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د یادې ولسوالۍ د مامندرې دوه تنه اوسیدونکي شیرمحمد او محمد افضل وایي په یو شمېر سیمو کې د ځنګل ونې د نامعلومو کسانو له لورې د شپې له تیارې څخه په استفادې وهل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د جنگلونو د وحلو مخه ونیسی.
د بار د لوی غره پورې مورګ پورې دا ټول زمکه ګوره جنگالو نه پورې غرچا لغړخ کاری هغه دینه بد جنگالو بس ویوالو شو دې کار
تاسو خپل ملي دلی د جنگل دا یو د سکل غټه کومه غټه نیولې دا یو زنګوزی د شل کرپی غټه یو زنګوزی کې شته دی او دا به یې لس روپیه سی وای لس روپیه دغه کچ زل لس روپیه پشي کنه کال غټه د دوی نه ګوري
خو یو شمیر نور ځای خلک بیا وای چی د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندري اوسیدونکي د بیروزګارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو د ځنګل د ونو په وهلو سره یې خپل معیشت برابر کړی دی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي خیلی ګل او سبحان شاه وایي
بل کار نشته مزدوري نشته بس د ځنګل لذي بس دغه ونې دی راوي او راوړي او خرڅي او بس بل کاروبار نشته مزدوري نشته چا نشته چې بس ځانته موړه پر پیدا کړي
دا کول په کار دي دلته مؤسسه راشي د خلکو مزدوري پیدا شي د خلک په ځنګلونو کې نه منی بشي تر او د اسلامي امارت نم دا خوښته چې ټول خلک د مؤسسه راتاو کاندي.
بل خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وای په دغه ولایت کې د ځنګلونو ساتنی او دوونو وهلو د مخنیوي لپاره شنه امنیتی قطعه جوړه شوی چې تر اوسه 19 کسان د ځنګل وهنې په تور نیولې دي.
دغه شنه قطعه د افسرانو په شمول باندې 15 تنه غړي لري چې تر دې دمه د ځنګل وهنې په محل 19 تنه نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي او د سده چې د غوینې استیزاری اخیسته ده بیا دغه سکار بمنګ نه مرتکب کیږي.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې د دې ولایت په 19 ولسوالیو کې نږدې 15,000 هکتار ځمکه په طبیعي ځنګلونو پوښلي چې د تیرو جنگونو پر مهال په بیلابیلو ولسوالیو کې د ځنګلونو ونې په خپل سره توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي.